ګر سلور بجی دی تاسو ازادي رادیو او ری مخ ته پچی د فرون مطلب تلاشو خبرونه افغانستان کې د ګرمرتون مرستندوی ماموریت یې یونما پر طالبان غکړې چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه او انجونو او لکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. زموږ حقوقونه زموږ راتلونکي هم د اوست دی ورځي سګنای انوان دی. د یونما په بیان کې د افغانستان پر د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تون بایوال قول ویل شوی چې نوموړي وای په خوشنۍ سره موږ افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره به د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اتون بایوا وایي چې د دې وضعیت ډېر زیان ښځې او نجونې ګالي. د سالنګ لوی لار د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت پرون په خپل ایکس پانه په یو بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پر لپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرې سړکونو کې د واوري او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لار د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري. نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاینګ کوچونه او لوی مسافرونکي او باروونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لار د تګ راتګ اجازه نه لري. خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خواو پر دیلاري تلای راتلای شي. د بي سرحد خبرلن ټولنې آر اس اف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. آر اس اف د طالبانو د اقدام د نملرو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نایلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سوار لسمه د ارزو تلویزیون ودانې ته ننوتل او دروازه ورته مهر لاک کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانونو سره په ټکر کې ده. د طالبانو د واکمنې دروسته د افغانستان غنو خصوصي رسنیو د طالبانو د زپون کې اقداماتو د خزینه ژورنالستانو په کار د بندیز او اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیت بند کړی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې نن سهار د وی درنې 14 غږ واوریدل شو او دا په داسې حال کې ده چې تر پور لمخه اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریه پر پوزي تاسو پر لپسې او بریدونه کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په یو بیان کې ویل چې اسرائیل د سوریه تر ټولو مهم پوزي تاسو لمنځه وړي دي او د ګولان په لور کې چې اسرائیل اشغار کړي اسرائیلی سرتیری حایل زون ته نږدې ځای پزې شوی دي. اسرائیلی چارواکي وایي دا سرتیری د بشار الاسد د واکمنۍ لپاره زده وروسته تمنیتی تدابیر لپاره استولی دي. روسي خبرم دا چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له پرزيد وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تاولت ساري د هیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پرون اعلان وکړ چې په پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته یې عفو اعلان کړی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشر حقوقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقوقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه سره ستنه.
په سوریه کې مو د هغه افغانانو له برخلیک خبرو چې د بشر الاسد د رژیم له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د 15 دقیقو بحث موضوع هم دا چې څنګه یاغیان تمشکونه وه.
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی کله وخت ورج
پرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره مهاله په ویلامې کې ویلي دي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږدمهال او خطرناک ډول د لمنځه تلو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. یونامه د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدی عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له ښېګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږدمهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان در بدترین
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په روسيو کې د خزو اونچونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوی دی.
زنان و دختران آمده
د یادونه د جدي ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو او تریخوالي او د تیر جمهوریت حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خبره کړي. خو د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد بیا د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو خپور کړي ویلی چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوري د خلکو حقونه تضمین کړي. خاغلی مجاهد ویلی چې د بشري حقوقو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د خبره لویدوزو هیوادونو کلتور د بشري حقوقو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیرات څخه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان خزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پرې اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. د غرازې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللې. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تضمین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په سوریه کې د بشر اسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر د هیواد واکمنو وسلوالو هڅې پیل کړې چې سبا ټینګ کړي. د سوریه پخوانی صدر اعظم د محل د هیواد له نوي واکمنو سره د واک د انتقال په چارو کې مرسته کوي. په نړیوال کې ویل کیږي چې اسرائیل د اسد واکمنۍ له پرزیدو وروسته په د هیواد کې درې سوه هوایي عملی کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات ساري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې لنوي واکمنو سره به همکاري وکړي ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو لمشر محمد الجولانی سره لیدلی وو.
اغل سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د واک د سمدستی او سولېز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلی دی چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال رئیس د حیات التحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریه واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته یې د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2018 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه. اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن ویشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرضد وروسته پر دې واده د واکمنانو وسلوالو هڅې پیل شوې چې په دې واد کې ثبات ټینګ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، دا چې بیا د سوریې وضعیت افغانستان سره څه تړاو درلودلی شي، د همدې موضوع په تړاو راسره په سټوډیو کې زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ چارې څارلې دي. له دوی څخه به وپوښتو چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو غبرګونونه څه و. سرور صاحب، په خیر لغې پرونی ته او که د پوښتنه ځواب کړئ.
سلامونه تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په ولې رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي، د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل ښودلې دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو. طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس ستانکزي په کابل کې د کابل د نوي کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت و او راو پرزیده. ستانکزي هم داراز ویلي دي چې د استبدادي او ظالمو حکومتونو سرانجام به همداسې وي. ستانکزي هم داسې ویلي دي چې راځئ موږ خپل حکومت داسې جوړ کړو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې، هم په امنیت کې، هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خواله رسنیو کې چې راسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او د دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالي سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنیو کې په دې تانی په شکل ویلي دي چې موږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره په یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپله له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړجاړی به راغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کیږي چې د سوریه د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجنیر د محمد البشیر نومیږي او دای په شریعتو کې هم تخصص لري نو دای یو شایسته سړی ده د کاروال وړ سړی ده او د حکومت پر اس کې راځي دوی مقایسه کړی ده د دوه او د مولا محمد حسن ترمنځ صدر اعظم ترمنځ چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې منګا امنیت راوسته یو چا د چاته د رزق ورکولو مسؤل نه یو
بله اوس سرور سره سره د چتا سول چې په خواله رسنوي کې خبرګونونه خود رسیدي خلکوم ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي ک موږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریه ترمنځ د تفیخ ورتواله چې د فکری لار خم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د تفیخ د ورتواله ترمنځ تفاوتونه شته دي
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا د غوي قیادت او رهبری مغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیراو دي لکه د بندي مکتب او په مغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سکاري چې د عصر لنویو تقاضا او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي ل ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالي دی د حکومت دولي ډیر لوی تجربه لري لوغوین هم زده کړي او عملی دي ډیر نسبتا او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلې دی دای ویلې دی چې د خزو په لباس باندې به اجبار نه وي چې څلې باز دوی اغونځي یا نه اغونځي تر اوسه دام نه دی ویلې چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خزي و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیره قیمت هم نن بیرته یو څه ښه شوی دی د ډالر په مقابل کې
bale bale راو بغرزو کده افغان بنديان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بن پاتې دي د غیب تړه کوم ته وای چې ډیر شمیر کسان هغه په تیارو کې انتقال سي دي او بلکې افغانانو ته اصلا اجازه نه ورکړ شي چې هغه د تیارو ته پورته شي یل د غزای څخه دوزی د دوی په دواد سیاست تړه کراته وای چې دغه بن پاتې افغانانو ته کوم وضعیت کې دي
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریه نه د دمشق د سید نا یا زندان ډیر بوګنون کې تصویرونه خبره سوي دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بنديان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسی اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثر کې ښکاری ځینې غګیدای نسی او ځینې د دنیا د زندان بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي حتی د انقلابیون چې ورزي قلفونه د کوټه کول قول د کوټه کول فیو سیماتوي دروازې اغه نه پکې
ده بشری حقوقونه نقض شوې دي تل د بخصو د زندانیو
کوز د افغانانو په څیر د سید نایا زندان راغلي پاتې شو د افغانانو موضوع یو شمیر افغانان چې په دې ورستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسا چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي خار کې ګیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دې پلوی کې خزي او ماشومان همسته او دوی مرسته غواړي غواړي چې د خار راوځي
ډېر زړه مننه مننه شوندې ست چې بحث سره غلی مننه
را پورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبان د حکومت له زندانونو ځینې خوشی بیا افغانان د بشری حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت خورا زړه بوګنون کوي بولي له زندانونو آزاد شوي زینو د افغانانو آزادۍ رادیو سره خبر کې دا وکړه چې طالبان د بن په موده کې بشری حقوقو ته هیڅ پام نه کوي او په خبرې دوی سخت شکنجه کړی دي نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې
د بشری حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشری حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشری حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سره وګنوم کې بولی ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودي او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی او بندیان شوی دي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي
مخه مو یو په دې خلیبانی د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوی دی.
د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغه سره وهل ټکول چې د شکنجه دغه سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغه کسان چې طالبان په زندانونو کې دي وی مني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د دغوی پښې ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنی سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامداره توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلوماته ده. د دې روان ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې غبرګون سوړو، همغږي کمه ده، لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر زر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایی محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډیر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوې، پس دکړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوې دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضینو حقوق به
بشر باید پاسخگو قرار داشته آن و در یک موقعیت قرار نگیرن که بتوانن بر مردم حکومت کنن.
ده بشری حقونو ناقضین باید حساب ورکولو تا ارشی او پری نخودن شی چه ده افغانستان پر خلق و حکومت تا دوام ورکری. ده اوز چیزین اقدامات شیوی چه کولی شی طالبان زواب ورکولو تا ارباسی لکه ده نریوالی جزایی محکمه او ده عدالت نریوالی محکمه احتمالی بهیر چه طالبان به خبرو تا ارکری. خودا کفایت نکوی بلکه دو وضعیت بدلون لپاره سیمه‌ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم دې برخه کې مسؤلیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن نیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللې دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تګ هم بندیز ولګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځه ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړې ده. ملګرو ملتونو دا ښځه ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته یې له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلۍ لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشري حقونو رعایت کول بللې دي. دغه سازمان د بشري حقونو د اعلامیه UHDR کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتبار سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د لمند ولایت تکجکی دول سوال د زناور د علاقه خبر کوم. روز مردا کنده کنمریز گنج د غړول د تنگیتا موس په کنمریز کې پاوته کې یو گنج دی دادا. یو گنج د سیرش پاشي په د سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه غوي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو گنج سره دی. هغه تنګی ته چاړول دی، هغه وروره یو گنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي گنج بیرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښی ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم له روخ تر غوړان دی خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای انوان دی. دینما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځنګړي استازي روزا تنبایوال قول ویل شو چې نوموړی وایي په خوشحالۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافروړونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه پی وبین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او بارونکي موټر د مرغومې یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. کوچنی مسافر وړونکو کې تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلای او راتلای شي. وروسته خبرم دا چې د بي سرحد خبرې لانو ټولنې یا ارصف د ټلویزیون د وکړونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارصف د طالبانو د اقدام د نمنلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سورلسمه د ارزو ټلویزیون د ودانې تننه وتل او دروازه یې مهرو لاکړه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغنو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و، خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستان وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې لتیر اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندر د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاستو. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړه او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لګي زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1903 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1900 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دېرش کاله یې واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید. د هغه نه لیری سکاله کېږي، نو که لیری سکاله او دېرش کاله سره هغه کړو نو شاوخوا 450 یا زیاتو کم 550 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراوه د انګلی او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. شغلی اندړ، په خپله حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوې څانګه ده، له طالبانو سره څه شباهتونه ستاسو په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چا لخوا تمویل کیږي دي هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي او راځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري همیشه له بل نه پرمان اخلي او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یې یو ویډیو وایرل شو یو ویډیو ولیدل شو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه دی پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان تاجکستان هم وو د ازبکستان هم وو چینیا هم وو عرب هم وو د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایي ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډول وایي چې موږ اسلامي نظام پاره
ډېر مننه شغلي سادات د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنوي واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي
نو تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتونه په خپل تعریفونه کې باید یو دومره سخت دی او غیر انتفاع پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاری په ټولنه کې د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه چې خپل تعریف دی دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسائل تعریفو دا د ټولنې حقیقت هم ده نو د دې په تیرې اساس باندې دی هم نن تحریر شام یا پسولې کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ترلاسه کوي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومني او دا هغه مراد کوي نو کوس د طالبان نه مخنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منلی دي نه لوبته وایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي مثلا د جنکو مکتب ته نه تاګ دا خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختین راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دیو په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دیو ته د خلکو کړنې ښکاري نو زما په هیله دا ده چې دیو په دې معنی باندې نن دا جرأت ځان ته ورکړي چې د سوری اسلام پالو ډلو ته وایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ معنی دا چې لکه څنګه چې منګه د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګانیو
ډیر مننه د شغلي سنگروال که په سیمه کې دا ډول افراطی ډلې په واکه پاتې کیږي څه عواقب ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وچیلي چې سوریه او افغانستان چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منته دا یو سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی کم بد ډیر بد دی په افغانستان کې موږ دا نیمه پیړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوي چې ووایو چې کم بد ډیر بد دی او د سوری خلک هم تاسو معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دی خو البته په دا وروستي کې د تیادو مکان تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیواله جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشو
چې تاسو دا معلومه ده او بیا په خپل په 1913 کې کال خپل دی باز ګون کودتا وکړه، یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې د نیمه پیړۍ همداسې وګڼئ رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس پرځان د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیو، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او د هغه ځای نه راغی، او د پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولی اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولای انتقام واخلي، څوک نشي کولای چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې. اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده. تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په درې کاله اساسي قانونونه لري، دې نه بل لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یو ویستمه پیړۍ ده او په یو ویستمه پیړۍ کې AI اثر دی، او دې AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نشي تلی، پوهنتون ته تلی نشي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټول ستونزې یو د بل سره اړیکه لري، جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ تاسو ټول اول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستله، سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره را یوځای کوي، د یو ملت مشترکات هغه ځنی واخیستل سول. مثلا بیرغ یو ملي مشترکات، او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و، بیرغ د افغانستان ملي بیرغ. او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي، حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې ووهل، وترټل، تهدید یې کړل. یعنی فرقونه خلیر دي. دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي، ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دي، خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای. تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تکسر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو، لسوره دې هم دغه سي خلک تختی دو او تروس پوری خلک تختی، یعنی تروس پوری آرامه قزانسته دی، آرامي نست دی. ولی تکسل ملت نه دی، ملي اراده او ټول ملي مشترکات سينه خپل سي دي. په افغانستان کې داسې وقزا دي، دا قزا حاکمه ده. ترننه پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي، لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې کڼکونه جوړه ده. هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی، یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي. د افغانستان په خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي، تر نیمه زیات دي. خزو اړوند خزو بل بازار ته نه ځي، او مکتب ته نه ځي، او پارک ته نه ځي، او سپورت ته نه کوي. د انجنونو په مخ باندې مکاتب بند دي، د خزو په مخ باندې پانتونونه بند دي. دا ټول ملي ارادي دي. دا لدې ملي اراده سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان د ملي اراده سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یو غواړي هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري، دا بهرنۍ مشروعیت خو بیخي نه لري، ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرکې خپرېږي، هغه تش په نامه وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته. دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو، که هغه په پولیسو کې وو، که هغه په محلي پولیسو کې وو، که هغه په امنیتي اداراتو کې وو، هغه وژل کېږي، په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رضه پرې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي، خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدې د پزا برابر وو، د امن پزا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي چې اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي، خو د خزو د پانتونه او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود سی په دې کې چې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته، له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاس پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي نغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي، که قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کار کوي هغه یې بند کړو. کته شرایط نشي برابرولای، د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي، کایته لخذو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری، نو غوی خو شرایط برابر کړی، غوی خو پریږد کته د شرایط وبانه کوي، نو ولست دروغ وایو، دروغ باندې قطعباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی. کپلندو لندو خبري سره وکړو، طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطي کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي، آیا افراطي ډلې که دغه سیدرګر د لا پسې افراطي کیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي، که چېرې ته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري، نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله، رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې، او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا دی چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې، اساسي مسله دا ده. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې، بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر
نه راوخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا ورسته د نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه سو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې 2,500,000 شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په 11 ورځو کې دا نظام ختم سو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثاله وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3,500,000,000 موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري؟ نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي. یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً سوفکو یو بل څوک هغه معینې خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلي چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولي چې زه فکر کوم دا د 21مې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغۍ دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډیره مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه وه، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
پو جهان می څه پروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا یم پا داسے رنگختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا شپا کوی زلف